زمان دیگر رونق می گیرد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د هلکانو او نجونو لپاره په لسګونو جلا روزنتونونه پرانیستي او له خصوصي روزنتونونو څخه ماشومان په دغو روزنتونونو کې د ښوونې او روزنې لپاره ځای په ځای کیږي. د دې وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې تر اوسه پورې دا ډول شپېته دولتي روزنتونونه په ټول افغانستان کې فعال شوي دي چې شاوخوا لزره نجونو او هلکانو ته پکې په جلا توګه ښوونه او روزنه ورکول کیږي. هغه وویل چې د دې کار هدف دا دی چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د یو شمېر خصوصي روزنتونونو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکو په شفاهي ډول ورته ویلي دي چې خپل روزنتونونه وتړي. د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ په لوړه کچه کړکیچ په داسې حال کې دوام لري چې د تهران توندلارو واکمنو له خصومت ډکو خبرو ته زور ورکړ او ګواښ وکړ چې د حکومت ضد لاریونوالو ته به د اعدام په شمول تر ټولو سختې سزاګانې ورکړي. ولسمشر مسعود پزشکیان چې فکر کېده نسبتا یو منځلاری مشر دی، د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د هیواد په مشر آیت الله خامنه‌ای برید به د جنگ د اعلان په معنا وي. پزشکیان په خپله اکس پاڼه ولیکل، زموږ د هیواد پر ستر مشر برید د ایران د ملت په وړاندې د بشپړې جګړې په معنا ده. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د شنبې د ورځې په وینا کې د حکومت ضد لاریونونو په ځپلو کې د مسعود پزشکیان ونډه وستایله. آیت الله خامنه‌ای په خپله وینا کې دا هم تایید کړ چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې څو زره کسان وژل شوي دي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه وویل چې اوس د وخت را رسیدلې دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې شو. ترامپ زیاته کړه چې خامنه‌ای د زور زیاتی د یوې بېساري کچې په کارولو سره ایران له منځه وړی دی. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن دوشنبه درې لوبې ترسره کیږي. پاکستان له سکاتلند، سریلانکا له آیرلند او جنوبی افریقا له تنزانیا سره لوبې کوي. په دې نړیوال جام کې چې لوبې نامیبیا او زیمبابوی کې ترسره کیږي، د افغانستان لوبډلې پرون یکشنبه خپل دوهمه لوبه چې له ویست انډیز سره وه د یو سلو شپږ دیرسو منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان خپل لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا څخه هم ګټلې وه. په خپل ګروپ کې د افغانستان دریمه لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له تنزانیا سره ده. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال به سږ کال د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل شي. د برلین آلی فستیوال اعلامیه وایي چې د نو ګودمن په نوم فلم به د فستیوال پرانستونکی فلم وي. په اعلامیه کې د فستیوال د مشر تریشیا توتل له قوله ویل شوي چې شهربانو سادات د نړۍ په سینما کې له تر ټولو هیجانوونکو غږونو څخه یوه ده. شهربانو سادات له دې وړاندې هم د خپلو فلمونو لیوه او پسه او روزنتون له لارې د نړۍ په نورو معتبرو فلمي فستیوالونو کې ګډون کړی دی. د برلین د فلمونو دغه شپږ اویا کلن فستیوال به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه پیل شي. برلین آلی د اوسکار او ګولډن ګلوب ترڅنګ د نړۍ تر ټولو معتبرو هنري فلمي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. تاجکستان افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د څلورو مشکوکو کسانو د وژلو خبر ورکوي.
دا درې میاشتې وروسته چې دغه سي حوادث د تاجکستان او د افغانستان د پولو ترمنځ واقع کیږي او په دې برخه کې باید جدي توجه وشي.
په یو بل ریپورت کې به واورو چې په افغانستان کې په میلیونو ښځې او ماشومان په خور زوکه یختلی او په جمی کې د کبانو د پخولو ګرم بازار
د جمی او د پنځمبه پر ورځ باندې سربیس او تفریحي سیمه ده پنځیر خپل ماین له لاغه ساحه د جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سربیس ساحه ته هم چکر وهي او هم مای خوري کوي
نور مطالب هم لرو را سره پات شي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تاجکستان چارواکي له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي چې په وینا یې د افغانستان پر پوله راوختي وو د دې هوا د امنیتي چارواکو په وینا د پیخه په هغه سیمه کې شوې چې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خنړیو پیخو شاهده و چې په نتیجه کې د نورو ترڅنګ څو چینایي کاریګر هم ووژل شول نور تفصیل په دغه رپورت کې
د تاجکستان چارواکو د یکشن به پر زول چې زواکونو هغه څلور تر هغه لمنځه وړي چې د گاونډي افغانستان له خاورې پر پوله اوختي وو د دولتي رسنیو د راپور لمخه دا پیخه په هغه سیمه کې شوې چې په وروستیو اونیو کې پکې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخه په مرکزی آسیا کې پروت د هواد چې افغانستان سره اوږد غرنۍ پوله لري پر کابل له واکمنو طالبانو سره اړیکې ترنګلې پاتې شوې دي د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویل دي څلور تر هغه د هواد په جنوبی خطلان ولایت کې ورسره له هغه لمنځه وړل شول چې له بي وسلې کې دوه ځخه انډړه کوله په دې اړه چې دوی څوک او په کومې وسله والې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسله والو وسلې ټلیفونونه او یوه کښته یې ضبط کړي دي دا په خري خطلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 50 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي د فرانس پرس خبري اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي دي په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبه قاچاقبران او ترهګر بولي په نومبر میاشت کې په چینایي وګړو له بریدونو وروسته د تاجکستان چارواکو له طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیمې د بې ثباته کیدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي هغه سیمه چې پکې د مخدره توکو قاچاقبران او اسلام پالې ډلې فعال دي د نومبر میاشت په شپږویشتمه او دیرشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او دروازو ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګران ووژل شول د طالبانو د حکومت چارواکو د تاجکستاني چارواکو د وروسته دا پاړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې خو په پوله د تاوتریخوالو د مخکنیو پیښو وروسته دوشنبه ته ډاډ ورکړی چې چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په هغه هیواد کې د ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي وو چې د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي هغه د ډسمبر د میاشتې په 28مه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي هیواد سره په ګډه کار وکړي متقید غشان وویل چې د په باور ځینې کړي هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښيي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي خو دا ښکار نه کړه چې دا کومې کړي دي چې د په خبره هڅه کوي د دواړو لورو ترمنځ اړیکې خړپړ کړي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله وروستۍ پیښې ته په پام کچېرې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې تکرار شي آیا د طالبانو له حکومت سره به د دوشنبه پر اړیکو لا منفي اغېز ونه کړي د سیاسي چارو کارپوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي طبعا دا ډول پیښې اړیکې لا خرابولی شي ځکه تاجکستان او همدارنګه د سیمې نور هیوادونه د افغانستان له لوري د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښمن دي
دا درې میاشتې څلورم ځل ده چې دغسې حوادث د تاجکستان او د افغانستان د پولو ترمنځ واقع کېږي او په دې برخه کې باید جدي توجه وسي اکثرا دغه اندېښنې د ګاونډي هیوادونو په دې باندې دي چې ګویا دننه په افغانستان کې ځینې هغه ترهګرې ډلې دي چې د دوی امنیت ته ګواښ پېښوي او که موږ یوازې د تاجکستان او د افغانستان ترمنځ وګورو برابر د نورو ترهګر ډلنه د انصار نه یا جمعیت انصار ډله په دغه برخه کې ډېر فعال دی
د مرکزی آسیا د نورو مشرانو خلاف چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی، په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو نیوکه کړې ده. نوموړي د دغو انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو او د ټولګډونو حکومت په شمول د ځینو مواردو یادونه کړې چې د ده په خبره د طالبانو حکومت له پامه غورځولې دي، خو له دې سره سره دوشنبه له کابل سره د همکارۍ پر لور هم ګامونه پورته کړي دي. افغانستان ته د برېښنا پر ورکولو سربیره سرحدي بازارونه پرانیستي او د طالبانو او ځایي تاجک چارواکو تر منځ د غونډو لړۍ جاري ساتلې ده. د هېواد لکه د منځنۍ آسیا د نورو هېوادونو په څېر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلی، خو په خاروخ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلې، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تېر جمهوري نظام د استازي له لوري اداره کېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرف الدین وبخید دی وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو تلویزیون ته ویلي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوارزواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارزواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د مغذي مواد د برابرولو توان لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د سیمهال چې مخکې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومان او خوځو کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړی وو، د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرف الزمان له قوله د جنوري په 18 په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوارزواکۍ اخته دي. د غراس په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوارزواکۍ اخته دي چې ډیری شیدی ورکوونکي او امیندوار میندې دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیرې د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر تاییدوي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي.
خلق پخته دی خدا خپل ماشومان په کور کې شته دی، یو دی کالن دی او بل دوه کالن دی. بس نه درو چې خبره چې دواری خبرې و ډیر غریب وطن دی، وی خبرې خواري په کې نه ډاکټران شته نه خښتون بس ډیر زید غریب و وسم نشته چې دارو په خپل انګه درې څلور مریستګان دی او شي ته دارو نه خواړه ماشومان بنده چې خبره کیږي او برته مړکیږي.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یو اوسیدونکو میرمن چې په خبره خپل هم په خوارزواکۍ اخته ده په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي پلومړی اومیندواري کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت ښه نه و وبینه شکرې په سمه توګه مې ځان ته رسیدنه وکړم. پلومړی ماشوم مې هم داسې خوارزواکې شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوارزواکې اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو صفت الله وایي مخکې لدی د دوی په سیمه کې د خوارزواکې ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز خو اوس تړل شوی دی.
دلته کلینیک منګلاره او صرف د چلډرن یعنی د ماشوم ساتنې خو د بودیجې د کم مخت خاطر هغه کلینیک موږ نه لاړه ډېر ښه دغه ولس وسره ډېر په سهولت کې و موږ د دې کلینیکونو نه ډېر لرې د مرکزي نه ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوانې و دغه ماشومان هم سوی تغذیه هم لرو موږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په شپږمه په یو راپور کې ویلي و چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45 سلنه کمواله راغلی او لامل یې د مرستو کمخیات کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه فرانسفرس خبري ایجنسی ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیون افغان ماشومان د شدید خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خپرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپلو تازه څرګندونو کې دا شمیرې رد کړي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزی ازادي راډیو ته وویل
اولنی د خوارځواکۍ عمل چې دی هغه بیلنس غذایی موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریت، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت ونه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې دا امکان لري چې دا د چی وشي، دا د خوارځواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته له زیږون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارځواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلین وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. افغان سندرغالي شفیق مرید پرون د طالبانو له لوري د رایان په نوم د ده په مالی ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه یې په یوه چاپیریال کې تیر کړي وي که ناڅاپه له هغه ځایه بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمې روزنې، عاطفي ودې او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولی شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13 د دې موضوع په څرګندولو که څه هم ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل د ماشومان وضعیت ته لپام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کول شي پر ماشومان ناوړه اغیز ولري. هغه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل دی وایي دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کېږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپېریال وویستل شي له زده کړو پاتې کېږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې د افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18 پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدون کی په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنی خبرتیا پرته د روزنتون ته ورغلي او مسولینو ته ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان لمخه باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نو موړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لیکدول شوی او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی.
تفلکان همیشان
دیوی ماشومان ټول جړل خوشاله نو ځکه له هماغه کارکونکو خونکو اشپزانو ساتونکو او نورو سره عادت شوی وو. موږ په رایان روزنتون کې یو وشت کارکونکو لرل چې د دې ماشومان لپاره پلار مور خور ورور او نږدې ملګری وو. خاغلی مورید دا نه دی ویلي چې په دې روزنتون کې کوم کال رئیس د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسما درول شوي او دا اقدام له مالي فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیکت له هغه چاپیریاله چې کلونه ورسره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله زغم ازادي راډیو ته ویل د اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې، عاطفي او تعلیمي ودې بهیر په جدي ډول زیانمنولی شي.
یتیم ماشومان بیا پاروایي له هڅ تر نورو ماشومان هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې زده نه تړي. نو که یتیم ماشومان نه چپل داسې موي څخه لري کوو چې ورسره رګدي شوي دي او ځان پکې خواندي، یعنی داسې کسانو ویلو چې دوی ور باندې باور لري او تکیه ور باندې کړی ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسولیت یې پر غاړه درلود.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. درنو اړیدونکو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه چلوي ساتي دي زموږ پته د ازادي راډیو دات کام. بل مطلب مو له پکتیا څخه دی. په پکتیا کې د خصوصي خوندوی او فارغانو د مصنوعي ځیرکتیا اے آی په مرسته جوړې پروژې په یو غونډه کې نندارې ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د ځیرکو تلیفونونو لاله لري د برېښنا مدیریت د بلابلو ورتیاو لرونکو روباټونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي کدوې ته وسایل او لازم امکانات برابر شي د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شیانو د جوړولو وړتیا به لري. نور حل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي خوانځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لګو او محدود امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وتوانې درم چې هم اټومیشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیلې په واسطه ورسله دی فور چینل ریلی په واسطه نو مکتب چې د انګیزه دی مکتب لو خاره کړه سی او
مصنوعي زیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې پریکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا زده کړو ترانسپورت رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل
زموږ پروژه سی وا د زخمت لحاظ ډیر لوی وا خو کچېری موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به دغه سره ډیره اسری وی او سرڅنګ دغه پاسل شکل سره موږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوي ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي. خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانشوال
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل چې ان بشری قوت ورسته بلې ضرورت ارتیا کمیږي ام دې ټکنالوژي ته ارتیا پېخه نو موږ غاړي نو بل چې په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اوره کو چې جوړ شي ورته نوې نسل سره په دې برخه کې کار وسی موږ پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړه ما ثړندې کړه.
د خصوصي خوانځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي خوانځیو ترڅنګ د مرکز ګردی سربیره د دې ولایت په زازیاریو سمکنه او ډنډ پټان روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو په خونکو بازار تود شوی دی. په ژمي کې د افغانستان په سندونو کې د کبانو ښکار کیږي او هم له بهره کبان واردېږي. ډېری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لویه لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي. دلته د کبانو په خون کې هم ل خپل کار خوښ دي او وایي چې د مشتریانو شمیرې د پاموړ زیات شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان پخې کې بس موږ نو شي جنګ کوو.
د میدان وردګو ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره وګدلاري یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته او سروبي ولسوالۍ واقعا د میانو لپاره او د تپړي لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیره پندوره سیمه ده. دغه دکاندار چې د مخې مدراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورزي. د کابل خروسي دونکو اتي قوله هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح ته راغلي یو ډیر خوشین زاید او خفزا لري. اوس د جمی موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمی او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سه او تفریح سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه د سپکورو کچاین د پنځشنبې په لمه لاغې ساحه نه جبل سراج پروان خوست پکتیا آینده قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي صحیت هم دلته میان خوري او بس هم چکر وهي هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خون کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. روسیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی. خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل میلمنه غوړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلی. یو علمي کورنۍ وه، نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې موسېدلی یم. چېرته چې د پلار دن لغمان، اروزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د اروزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه؟ ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا به هلته تړل تقریبا دوه دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې رمباړې به یې وهلې بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړې مې په هغې به تللم راتلم ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی ځکه چې بیخي ویرونکې زی وه او تګ هم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته رالو بیا پسې بیا هلته وویلو نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه په بایسکل نه کېدل
بله ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج و نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نو نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایې یعنې د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې وو یعنې اولني صنفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دې فکر وکړي خو کله چې په شپږم ټولګي کښې وو نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړه اوس خو په خپله په انسان کښې داخلي مطرهیي هغه څه چې در کي هغه خو بیا را وځي نو په هغه وخت کښې م لګیا م یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کښې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم وه یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کښې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو د هلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کښې په اطرافو کښې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کښې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړه.
د لیکوالي څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
بلې هو د دې خو زیاتره مرکو کښې دا کیسه ما کړله نو یو وخت کښې مې صمیم صاحب ته شعرونه ښوده د آصف صمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي نو هغه طبعاً د داد په تمه یې د شابسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره وویلې چې په نثر کښې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده دا خبره په ما ښه م نه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل وسته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کښې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کښې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شومه چې نوم یې وغورکه چاپ شو او د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له صمیم صاحب نه ما په خپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته به راشو اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړه او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده او بیا چې په چا کښې وړتیا وي نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کښې چاپ شوي دی.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعری اوسم ز کوم یو نیم غزل ډایرک هم سکل فیسبوک کې لیکم به د فیسبوک نه بیر تر وخت ما کمپیوټر کې ولیکم دا می اله د چې وبله ټولګه مم چاپ شي د شاعری
ډیرخه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لاندو کیسو او نثرونو هم خبري وکړو خو اوس لغې خپل لمړی مجموعه چې په خوا چاپ شوې ده کله غنه یو شعر راته وایست کولای شي
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته زی مخ نه چې شورکه خندا چیرته زی او سترګو ته کزینو جړا چیرته زی او نوري په سچیت ل خپل امر کړ او مخ تور خاورو ته سا چیرته زی او ته چې لما پختي ته وایا ته چې لما پختي ته وایا ورېزو د اسمان کې برېښنا چیرته زی او ولی په خون خورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته زی او حسن پر تمام وی چې وښی تیر ما سرنګین خایس د لالا چیرته زی او غمه د زنګو د وخت ملګری دی غمه د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته زی
ډیر ښه تاسو ډیر پښتنې کړی خو لخپل لوري مو جواب نه دی ورکړی
بله بله او چې لښته زه په په دا شیر په لیکونو کې ما په خپل دا اته کړی دا چې لوستونکي په فکر کې واشه ما هغه سوچ چې بل څه نه دی
ډیر لا ډیر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څو وخت پایل کړل وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نور کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو دا په څو دوام کوم نو دا به یو مو چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره پریوی د لړمې شوی و ټولګه وا د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما د ورځپاڼې کې چاپ شولو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی
خپګان بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وای ستو کار څو دا خلکو ډیر دی په خاطر هڅه واستغان او کسانیم سي راشه می سي همدغه سي نورو ډیر زیات وسته ډیر دغه کوي زما په مجموع باندې ډیر ښه سریزه ودی کدي او همدغه سب کې ډیر دی په خو دا راوسته تا کله به ما چې ډیر دی کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامی او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړی هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې درسره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه زغوالم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو تاسو تر ډیره پوري په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولین اخلي په لیکوالۍ کې خصوصا د لاندو کیسو په لیکلو کې زما په نظر لومړنۍ شربانه چې په داسې څو کې لیکلو کې چترته د مخه چانه یې کړی او یا که چیرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکار شي
زما د لندو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زما دومره یو مچ بيخي نه وي په دې چې دا پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړو پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاره کې د رسول کلونو کې چې چا لندو کیسه په پښتو کې لیکلي په ځانګړي توګه په افغانستان کې دا تیړلې دي د کمنې او خواله د ټولې د خپلې دي باغې کې په اخر کې به لږ څه خودلې دي چې دا د لږ څوک لیکوالان دي نو یعنی صاحب کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغلې ده د منګل شه لیکلې چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې څه شي دي دا دا غړي نه لري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه د خبره پوسټو پوری دي او د موضوع غانم چې دي دا نو یې خاون کې ماته ښکاری
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې عنوان یې ګورو
صحیح ده نو فارن د یو کیسې نوم ده د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سګ وګړي دي
بله اصلا دا څه دی چې بل د ستاسو پوښتنه په ځوب بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېر زیاتې د سدي چې هغه په ټولنه کې ډېر شدید نه خوالي شي دي او ټولنه ته ډېر زوري او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زموږ په اړه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنې کس مو سره دی چې زما جره مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو کمانډانانو د نادو د په برخه کې دا کړی دی لاندې کیسې لیکلې دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملاندې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې زه بيخي واجې مداغي کمینادو دی وی په هغه باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیم جنازه دا لنډه دغه دا چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل چې هغه ناس ته روسه نغلات نه نه ته خلک تشویقي او د اخر دا چې کابل ته انته چیزي شور هر څه خلاص شوی خو بس د سیګر د مخ ته ورځي او دا د تیر باسي د سی پر هغه لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړی کله چې خلک ډیر شي دا وته جنازه پریږي او بل اخر سیک هغه د ایبرا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امر کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکی کیسې لري
بله 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 ما که زنه دغه د سین جنازم خلکو ډیر زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده ما په پاتلون نکړی ده کنه نو دا چې یو دغه په برواج چې دا پاتلون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې پاتلون کې خلاصه کړی و کوم دې نه خالي هم نه دا خو بيخي ډیر زیات خلکو خوخه کړی
ډیرخه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دی د نن کیسو سره توپیر دا دی چې یو خپل درامم کې څه دا ولنه کې څه خو کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه دي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په درامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نو راکما کې څه چی هغه ماغه روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی درامه لیکل د لاندې کې څه سخته ده وکړه و دې کې ته دروغ کولې نه شې ستې بلنه نه شې کولې وړې اشتباه چې دې وکړې نو ټول کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه نه ډېر دی د لاندې کې نه ډېر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لاندې کې څه مګر هم ته ته عمل نه شي دا هغه جړه دا هغه اده دا په خپل د لیکون سمچا د ډیر زیات اثر لري او نور باید هغه شي
کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې خو دی هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګد کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټور ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټري، د ډانس بیلي، د ډیالوګ بیلي. زه په خپله د انداز ډایرکټور وم. یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټور باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټور وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله. حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف افسر راغلی و بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و بیا ډېر ټولو خلکو وایي جړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو. ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلې بیا مې خپل سیریال ور ولېږه. یو څلېرشت کسته سیریال ما لیکلې او نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم. که خدای هغه وزیر صاحب کار پرې وخت جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په افسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومیډي نو بس د خندانه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي. حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې
په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ها سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته دی، اول خو په داویه مې چې زیاتره د لاندو کیسو مجموعه دي، د روبرکا د پښتې جواب سلګي په لویدیس کې ژوندې مړې رومانټیک منیجر او یو یو بل ټولګه د سغان د لرن کیسو ده. د شعرونو یو ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې درشلې. بل دا ده چې زما ناول ورشي خلکو ډېر زیات خوښ کړ، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوې دی. او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب لیکلی دی هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونی مینه. نو دا شیان لګیا دلته کار کوم. بل یو مجموعه مې د لندن کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي. دا یې نوم دی د انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ بیا به خدای پاماني
وکړي. نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د آزادۍ میلمه.